ته به مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر او د خبرونو د ویان دی انیس اجمل نیکی هلی او سلامونه منی د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق امیری ملګری دی. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره د امریکایي وزیر خارجه جان کیری ټلیفوني خبرې د دې غړی د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري به د باز محمد عادل نواوري پاول خبرونه د انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم له یو امریکایي چارواکو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د هند د پټانکوټ د پیښې په شفافه توګه پلټنې دوام لري. افغان چارواکو ویلي دي پاکستان به دوی ته د هغو وسلوالو طالبانو فهرست ورکړي چې د اسلام آباد په غونډه کې له کابل سره خبرو کولو کې دلچسپي لري. او د شام د بهرنیو چارو وزیر وایي د شام حکومت د روانې میاشتې په پای کې د جنیوا په کیدونکې غونډه کې ګډون ته تیار دی. اوست خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چاته به هم د دې اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره وکاروي. د وزیر اعظم هاوس له خوا بیګا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف د سرګندونې تیر ورځ نه وخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. نواز شریف زیاته کړه چې د هند د پټان کوټ پیښې په شفافه توګه پلټنې روانې دي. په دغه موقع د جان کیری وینا وه چې باید پاکستان او هند د سیمې د ثبات لپاره خپل منځي مذاکرات جاری وساتي. د سعودي عرب د دفاع وزیر نن د پاکستان په دوره دی. د مشال لیډیو خبریال وایي شهزاده محمد بن سلمان به له خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف او نورو چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې صورتحال په ګډون به ورسره په مختلفو چارو خبرې وکړي. د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي مرکزی حکومت د کاشر گوادر اقتصادي راهداري منصوبې په ګډون د پرمختیا په مختلفو کارونو کې خیبر پختونخوا ته خپل حقونه نه ورکوي. پرون په بنیګالا کې پرویز خټک له مشال لیډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې پاک چاینا اقتصادي کوریډور په حق له ټول ګوندونه یو ځای دي. هغه زیاته کړه
او دې صوبې سره همیشه دا زیاتی کی چې موږ کله حق واړو نو دوی چې دا صوبې خلق داران دي. زه اوس هم دا یم چې سیپیک چې کوم مسله ده دا د موږ حق دی. دا موږ سره کمیټمنټ دی. وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا د یې چېر چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو. نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې وکړي نو خامخا ثبت خپل حق واړي.
د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق بیا ویلي دي چې د پاک چاینا اقتصادي راهداري په پروژه کې د مالکن ډیویژن هم شامل کړل شي. نوموړي پرن په منګوره کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور په تړه نقشه کې مالکن ډیویژن هم وو او اوس باید د یادې سیمې موجوده مشکلاتو ته په کتو سره د پاک چاینا اقتصادي راهداري منصوبې لارې دي په مالکن هم تیرې کړل شي. هلته د چین چارواکو ویلي دي هیله مند دي چې په پاکستان کې به مختلف ګوندونه د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې د مکملولو لپاره مناسب به حالات برابر کړی. د مشال لیډیو خبریال د پاکستان د سرکاري میډیا په حواله وایي چې دا خبره پرون په اسلام آباد کې د چین سفارتخاني بیان په یو بیان کې کړې ده. افغان چارواکو ویلي دي پاکستان به دوی ته د هغو وسلوالو طالبانو فهرست ورکړي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې له کابل سره خبرې کول غواړي. چارواکي وایي چې سبا له به په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین استازي د افغانستان د سولې په موضوع غونډه کوي. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویاند جاوید فیصل نن ویلي دي چې د پاکستان لخوا په ورکیدونکي لیست کې به د هغو ټولو طالبانو جزئیات شامل وي چې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د ختمولو په هدف کابل سره خبرې کول غواړي او یا نه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستهنی بیا پرین مشال لیډیو ته ویلي دي چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به د افغان پلاوي مشري د بهرنیو چارو وزارت ویاند حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د پلاوي مشري احساس احمد چودري کوي او د افغانستان د سولې دایې په حل لارې به بحث وکړي. الته د افغانستان د سولې علي شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد پرین مشال ویډیو ته بیا ویل چې دوی د افغانستان د سولې په موضوع د طالبانو له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر رامنځته شوي کړکیچ کې د خلیج همکارۍ شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د هیوادونو هغه څه غندلي دي چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې. د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرین پر ریاض کې د یوې ځانګړې ناستې وروسته په یو بیان کې وویل دوی د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ د سیاستوالي په هکله خبرې وکړې. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ایران پر دې تورن کړی دی چې له ترهګرۍ سره ملاتړ کوي. عادل الجبیر زیاته کړه چې که ایران خپلو موجوده پالیسیانو ته دوام ورکړي نو سعودي عرب به په لا نورو ګامونو پورته کولو غور وکړي. د ایران او سعودي عرب ترمنځ په روانه میاشت کې تاوتریخوالي لاغ وروسته زیات شو چې سعودي عرب یو شیعه عالم نمر النمر ته پانسي ورکړه. فعالان وایي چې په شام کې د القاعده وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې تر کنټرول لاندې په بندیخانه روس هوایي بریدونه کړي دي چې پکې نږدې 60 تنه وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي دي په ادلب صوبه کې د امارات النومان نومي بازار سره نږدې پرونی هوایي بریدونو د النصره فرنټ ډلې ودانۍ په نښه کړه. د شام د بشري حقونو د سار اداره زیاتوي چې په دغو حملو کې 50 کسان وژل شوي چې پکې عام وګړي وسلوال او قیدیان شامل وو. 10 تنه پکې زخمیان شوي هم دي. د شام د بهرنیو چارو وزیر وایي د شام حکومت د روانې میاشتې په پای کې د جنیوا په کېدونکې غونډه کې ګډون ته تیار دی، خو په دغه غونډه کې د برخه اخیستونکو مخالفه ډلو فهرست لیدل غواړي. د سرکاري خبري اژان سنا تر مخه ولید المعلم پرون ویلي دي چې د شام حکومت دا باوري کول غواړي چې وسلوال ډلې به په دې غونډه کې ګډون نه کوي. ولید المعلم دا سرګندونې په دمشق کې د ملګرو ملتونو یو استازي سره د ملاقات پر مهال کړې دي. او رسته خبر ده چې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې ده چې سږ کال به د هېواد درغلي ختم کړي. حیدر العبادی چې تېره ورځ یې د عراق د پولیسو د یوې خاصې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې 2018 د درغلیو د لمیان زوړلو کال دی. د عبادی تر دغه خبرو یو ورځ مخکې د عراق شیعه روحاني مشر آیت الله سیستانی یو ځل بیا په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستو د درغلیو د ختم مولو غوښتنه وکړه. عبادی دغه راز هیله خوده چې سږ کال به په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه هم ختم شي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه د تازه مونږ همکاري یعنی ساجمل باندې کول د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. آیا پاکستانی پوځ او حکومت د خارجه تګلارو په اړه یو خپل دی او کنه؟ پخوانی سفارتکار ایاز وزیر دا نظر لري.
هندوستان په سلسله کې هم د افغانستان د سعودي یا هر څه دي په هغه کې اختلاف که د دوی په منځ کې خدای نه راولي نو اختلاف داسې لکه بیا خو د ملک ساتل ګران دي.
د افغانستان د سولې د شورا ویان وایي چې دوی به د سولې خبرو ته په رضا کېدو د طالبانو هرکلی کوي.
البته افغانان منګه اماده یې چې دغه سره خبرې وکړو او دغه امادګۍ یا دغه یا منلو منګه ارکلی او تقدیر کوو.
د چین او پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي
څنګه چې یو حق دی عین کې مونږ ته راکړی شوی دی او دوی صوبې سره همیشه دا زیاتی کیږي چې مونږ کله حق واړو نو دوی وایي چې دا صوبې خلک داران دي.
د باختر ستوري ادبی خبرونه هم لرو د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوړی. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو د مونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د پاکستان او هند ترمنځ د امن خبرو اترو ته دوام ورکول د سیمې د ثبات په ګټه دي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتر پرون په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې جان کیری له وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان ستاینه وکړه چې د هند په پټانکوټ کې د وسلوالو برید وروسته یې له احتیاطه کار اخیستی دی. جان کیری په خبرو کې دا هم وویل چې باید پاکستان او هند خبرې اترې جاري وساتي. نور تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د خالی پورز ماسخوتن د امریکا خارجه وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبر وکړي. دغه دوران د امریکایي خارجه وزیر وینا وا چې پاکستان او هند لا د پټانکوټ په خیرستو مذاکراتي عمل زندول نه دی پکار ځکه چې دا د سیمې امن لپاره ډیر ضروری دی. د دې وینا وا چې ځینې خلک نه غواړي د پاکستان او هند تعلقات خوي نو ځکه دا قسمه کاروایانی کوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د هندوستان افغان لخوا د پټان کوټ یې په اړه ورکړی شوی ثبوتونو باندې کار روان دی او ډیر ضربه ټول حقیقت نړۍ ته په ډاګه کړی. وزیر اعظم د پاکستان هغه عزم هم تکرار کو چې ترهګرۍ خلاف هر ممکن اقدامات کوي او خپل خوره به کله هم د چا خلاف استعمال ته نه پرېږدي. د دې وینا وا چې دغه لړکی ټولې متعلقه ادارې چمتو دي. امریکایي خارجه وزیر د پټان کوټ په لټنو لړکی پاکستان ته د خپل خوا د مرستو وړاندیز هم وکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د باختر ستوری
اونیزا ادبی او کلتوری خپرونه.
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د باختر ستوري خپرونه باندې د خپرونې پر وروستۍ نیمه کې تاسو ووري. اوس تاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. په پاکستان کې د سیاسي او پوځي مشرانو له یوې ډېرې مودې وروسته داسې غبرګونونه ښودلي چې ګواکې پر مختلفو کورني او سیمه ییزو چارو باندې یو دریځ لري. په دې وروستو کې د هند په پټانکوټ کې د برید وروستو د هندي حکومت د غوښتنو، په افغانستان کې د جوړجاړۍ د بهیر او نورو سیمه ییزو موضوعاتو باندې پوځ او سیاسي حکومت یو شان بیانونه ورکوي. په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا واقعي پوځ او سیاسي مشران یو خوله دي او که د مصلحت نه کار اخلي. زموږ همکار ګلیاز د دې پوښتنو جواب په دې رپورټ کې درکوي.
د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په دې وروستو کې د افغانستان د سولې پروسې له هند سره د جامع مذاکراتو بیا شروع کولو، د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو فوزي ائتلاف او په نورو کورنیو موضوعاتو پخوا برعکس فوزي مشرانو سره سلا مشورې کړي، او همدغه شان فوج هم یو شان بیانونه ورکړي. په اسلام آباد کې کارپوه محمد مالک وایي چې له ډېرې مودې وروستو سیاسي او فوزي ادارو ځمکني حقایق منلي او یو شان دریځ یې خپل کړی دی. که څه هم د تحریک انصاف په درنه کې داسې خبرې شروع شوې وي چې ګنې سیاسي حکومت په ختمېدو دی، خو داسې ونه شول او اوس حالات ډېر بدل شوي.
اوس مهال دواړې ادارې په دې پوه شوي دي چې له یو بل سره له جګړې څخه څه هم نه جوړیږي. په دې کې په ځانګړې توګه فوزي ادارې تر شپېتو کلونو وروسته په دې پوه شوې چې د سیاسي مشرانو بغیر د هیواد چارې پر مخ نه شي تللی، یعنې په دواړو خواوو کې پوهه راغلې ده.
کارپوه محمد مالک زیاته کړه چې موجوده وزیر اعظم نواز شریف دو واري فوج سره په ټکر کې راغلی وو، خو اوس یې دریځ بدل کړی دی او فوج سره یې اړیکې د پخوا په څیر ډېرې ښې دي. پخوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر هم دا دریز دری چې فوز او سیاسي حکومت یو لار ده. آیا پدې کې څومره حقیقت ته چې دا به دوام ولري؟ ایاز وزیر وای
بالکل د هندستان په سلسله کې هم د افغانستان د سعودي یا هر چې څه دي هغه کې اختلاف کده دوی په مزه کې خدای نه راولي. ما اختلاف راشي لکه بیا خو د ملک ساتل ګران دي، فوج محافظ دي د پاکستان. په افغانستان کې ډېر اړم دي غریبان، په هندوستان کې هم په سبا د خدای دینو کې د داعش مسله جوړه شي نو بیا به هم فوج ته مخ اړوو.
ایاز وزیر زیاته کړه چې فوج او سیاسي حکومتونه له یو بل سره سلا مشورې زیاتې کړي چې یو ښه خبره ده. خو د دفاعي چارو کارپو عائشه صدیقه وایي چې دا ښکاره خبره ده چې فوج او سیاسي حکومت به د نړۍ په نظر کې داسې تاثر ورکوي چې ګنې پر معاملاتو یې یو شان دریز دی، خو ځمکني حقایق ډېر جلا دي.
زما په اند پر مختلفو معاملاتو او پالیسو د پوز او سیاسي مشورولې موقف یو شان نه دی. د مثال په توګه د پټانکوټ پیخه کې پاکستان به کله هم داونه وایي چې په دې کې پوز ککړ دی او یا نور څه. ظاهر خبره ده چې وزیر اعظم به په دې حالاتو کې له ډېر احتیاط نه کار اخلي او ډېره غټه خبره کړي چې پلټنې به کوي. پوز هم دا وایي خو دا پلټنې به څومره بے طرفه او شفافه وي دا لویه پوښتنه ده.
عائشه صدیقی د ممبئی بریدونو ته په اشاره سره وویل چې په دې مقدمه کې پاکستان هیڅ پرمختګ نه دی کړی، نو دا خبره ناسمه ده چې فوج او سیاسي حکومت په یو پانه دي او د وزیر اعظم دفتر نه زیات فوج په زیاتره معاملاتو کنټرول لري. بلخوا د فوج پخوانی بریګیډیر سید نذیر دریز لري چې د فوج په بیانیه کې بدلون راغلی. هغه بدلون څه دی؟ سید نذیر وای
هغه فوج دا دی چې موږ کارم کوو، دغه په وجود او نقصان هم دغه په نتیجه کې چې ته قرباني مور کو دغه ستاینه نه کیږي، دغه څه نتیجه هم نه راوځي. نو دغه نه پس به دا یو سوچ شروع شو چې موږ بعد د شدید خلاف په سیاسي سطح باندې هم او په سفارتي سطح سطح باندې هم او په سکیورټي سطح باندې هم د هغې خلاف کاروایي کوو.
قسم کارپوهان د پاکستان فوج او سیاسي حکومت د یو دریز په حق له جلا جلا نظرونه لري، خو په تیرو وختونو کې لیدل شوي چې د پاکستان فوج او ولسي حکومت ترمنځ پر ځینو پالیسو اختلاف لیدل شوی دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو شپږ سوه یویشت په لنډو څپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وکی د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین استازي سبا په اسلام آباد کې په افغانستان کې د سولې لپاره څلور اړخیزه غونډه کوي. په دې غونډه کې به د سولې په حل لارې خبرې کیږي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند وای سره له دې چې د سولې په خبرو کې د یو ډلې ګډون به طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي. نور تفصیل صادق رښتینی ناورو.
افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالات سبا دوشنبه په افغانستان کې د سولې په اړه په اسلام آباد کې خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو هیوادونو استازي د سولې پر خبرو او حل لارې بحث کوي. د یوې ادارې او څلور اړخیزه ناسته ده چې د سولې د خبرو پر یوې حل لاره کار کوي او همدارنګه د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کوي چې په اساس یې همدا څلور سره طرفه خپلې دا ژمنې او توافقات عملي کړي. چارواکي وایي چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان له طرفه د ایحت مشري د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د ایحت مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت معین اعزاز احمد چودري کوي. د راپورونو په اساس تیر میاشت کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحل شریف د سفر پر مهال د دغې ناستې د جوړېدو په هکله فیصله سوې وه. تر دې مخکې تیر کال د دسمبر پر نهمه د آسیا زړه کانفرانس کې په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار سوی و. ویل کېږي چې وسلوال طالبان په دغه څلور اړخیزه ناسته کې ګډون نه لري، خو په عین وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې پر راتلونکو خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات د هغوی ترمنځ وي نو د یوې ډلې ګډون به ټولو ته د منلو وړ نه وي، ولې موږ په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه دوی خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضري کوي. البته افغانان منګه اماده یو چې د هغې سره خبرې وکړو او د دې دغه امادګۍ یا د دغه منلو منګه هرکلی او تقدیر کوو.
ایاز وزیر چې یو پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه دی وایي چې اوس لا هم وخت دی چې دغه څلور اړخیز ناستې د لاسته راوړنو په هکله خبرې وسي.
زه ګمان نه کوم چې اوس به داسې خاص نتیجه منځته راوړي، ځکه چې دا اولنۍ غونډه ده چې د دوی به کار څه وي، څه ته به اهمیت ورکوي او خپل آینده کاروایی به پر مخ څنګه بوزي. دې دپاره زه وایم چې دا غونډه ده، نو دا چې وشي ټرمز آف ریفرنس جوړ کړي نو د هغې نه بعد سړی ویلی شي چې دا به اوس خپل هدف حاصل کړي که به نه کړي حاصل.
دغه څلور اړخیزه ناسته پر داسې مهال په اسلام آباد کې جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو سیمو په خاص ډول هلمند کې خپلو حملو ته زور ورکړی. تر اوسه معلومه نه دي چې دغه څلور اړخیزه ناسته به په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره کوم لومړني ګامونه واخلي.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت کیلو هرڅه او لنډو صفو دولس زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرڅه اورېدلی شئ.
د خبرونه په دې برخه کې د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه یو موجود ستاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا وزیراعلی پرویز خټک وایي چې وفاقي حکومت له دوی سره اقتصادي راهداري په حق لښمنې کړي او وزیراعظم اعلان هم کړی و، خو اوس له دروغو کار اخلي. نوموړي دا خبره پرون له مشال لیډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې. پرویز خټک وایي چې له چین سره اقتصادي راهداري کې خپلې صوبې حق لپاره ټول سیاسي ګوندونه په یوه پاڼه دي. د سره زمونږ همکار شبیر احمد جان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په اقتصادي راهدارۍ کې صوبې ته برخه نه ورکولو په صورت کې به د صوبایي حکومت څه تګلاره وي. نو نوموړی وایي
چې کوم عیني حق یې هغې دپاره مونږ منتونه کوو. دا دومره ډېره غټه ناانصافي ده، ځکه چې یو حق دی عین کې مونږ ته را کړی شوی دی، او دوی صوبې سره همیشه دا زیاتی کی چې مونږ کله حق واړو نو دوی وایي چې دا صوبې خلک غداران دي. زه اوس هم دا یم چې سی پیک چې کوم مسله ده دا د مونږ حق دی، دا مونږ سره کمیټمنټ دی، وزیر اعظم اعلان کړی و. مونږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا د یې چېر چین ته فکر جوړ شو، بل ته جوړ شو، نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وعدې چې وکړي نو خامخا ته به خپل حق واړي. متفق بجلی مسلی دی فیڈرل منسٹر سر آلریڈی خبر شروع دی، ما سر اگریشی بھی دی منٹس کے راغلی دی، لیکن اگر ڈیلیز ٹیکٹکس دی ان شاء اللہ اول حضور کوشش کوما چې زدین کم سیزن مو سوبی دی هغه دینه مو حاصل کو کنه حاصل کی بیا مو پولیټیکل سٹانس خل تر اوسه پر پاغه کی ما پولیټیکل سٹانس نه لوس
سر چین سره سر پلای وی لیګل سر دغه لیګل سر دغه شتي مو سوبه شتي چې غی زر تاسو ملو شه په حکومتي ستا ملو شه او سر سی پک والی سره
نو سی پک والی سره الریډی ما چاینیز امبیسډر سره خبرې شوې دي مور ته خپل نورس کی مون امر کړو خو هغه مونږ ته هیڅ ریسپانس ملاو نه شو
د شرګردي خلاف څه کم فند ملایوي یو فیصد زمو سوبه ده ملایوي سر تاسو نه ګڼئ سر چې دا خو زمو غټول صوبو فټه زپل شوی د زیات زمو حق ته
دا بالکل دا یو زوړ ان اف سی اورډ 1% پکې شوی ان شاء الله دا نیکسټ ان اف سی اورډ مو امید دی چې د کال کې راځي هغه کې مونږ دا ډیمانډ مونږ اولریډي ډیمانډ کړی چې مونږ دا 5% ملو شي
اخیر وخت نه سر دا څه پیغام ورکول غواړي څنګه چې تاسو یې دی پښتونخوا ته خلک نه دي
پختونخوا تو خلق راضی صرف دائم چ انویسٹر راضی خدا چ این او سی کا سلسلہ دا دے غی دی وجہ نہ روک آؤٹ دے مجھے دئی او طرف تئی چ مونگ صبح دما خطرناک دا مجھے دئی تیام چ بیا دا روٹ پدے مون صبح مان نہ بوتے بوزی دا روٹ دی صبح نہ واڑی بل پلا جے دا صبح دئی پ خیال کے دما خطرناک دا سیف نہ دا دل تک فورنرز نشی رات لین او ما خیال دے دا نیکسٹ سٹیپ بہ مونگ امدائی چ مونگ صبح دما خطرناک دا بیا پ سی پی ایک روٹ سکے
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د جماعت اسلامي مشر سراج الحق له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري زړه نقشه بحال کړي چې پکې ملکن ډیویژن شامل وو. په سواد کې یوې جلسې په وینا نوموړي وویل چې د ملکن ډیویژن ډیر زیات سپل شوی نو باید وفاقي حکومت د دې ازاله هم وکړي. نور تفصیل له سواد نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکړي.
سوات گراسی گراؤنڈ منگور کے د جماعت اسلامی مرکزی مشر سراج الحق سیرت النبی کانفرنس تا خپل وینا کی اویل چې ملکن ڈویژن پر لپسې قدرتی افتونو وهل سیمه ده. دلته د ترقیتی کارونو ډیر ضرورت ده. دوی ویل چې د پاکستان او چین اقتصادي لار کې دا سیمه شامل وه.
ما د مرکز نه دا مطالبه کړې ده چې صاحبا د چین نه چې کم روډ را روان ده اولنۍ نقشه دا په ملکن ڈویژن باندې جوړه شوې ده. ملکن ڈویژن بدم نه وهلې ده. ملکن ڈویژن سیلابونو وهلې ده. ملکن ڈویژن زلزلو وهلې ده. ملکن ڈویژن خلک زپلې شوې دي.
د تر څنګ سراج الحق ویل چې ملکن ڈویژن کې یو شمېر نور ستونزې هم دي. دغه لپاره د مرکزی او صوبایي حکومتونو ګامونه پورته کړی.
پکار دا چې ملکن دا غر سوري شي او موږ د پاره سانتیا پیدا شي. پکار دا جو سر د کالام او د مټ پورې گیس ورسیږي او دا زنګلونه بچي. فکر دا چې دلته زمونږ انجینرینګ لوی لوی یونیورسيټي جوړ شي ځکه چې ټولنه زیات خلک د ملکن ڈویژن دا بهر دنیا ته د مزدورۍ د پاره دی. لوډ شډینګ چې ختم شي.
د جماعت اسلامي جلسې ته په زرګونو خلک راجمع شي ول. په دغه مخه دوی ویل چې دغه مسلو حل کول لپاره به دوی د ملکن ډیویژن ټولو سیاسي جماعتونو غونډه رابلی او دغه غوښتنو لپاره به تګلارې ټاکي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. چارواکي وایي چې د امریکا بې پیلټ الوتکو د شمالي وزیرستان په منګروټۍ سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. دا په روان 2018 کال کې پر شمالي وزیرستان د بې پیلټ الوتکو لومړی برید دی. تر دې مخکې دغو الوتکو په 2015 کال کې هم دا ډول لسګونه بریدونه کړي وو. وسلوالو د ډرون تازه برید په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق په دې راپور کې اورو.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولیس ته سرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ترهګرو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې بی پیلوټ الوتکو د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په منګروټي سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې د لومړنیو راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا بی پیلوټ الوتکو په دې سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندې ویشتي چې په نتیجه کې د کور ودانۍ هم په بشپړه توګه له منځه تللې ده. شمالی وزیرستان یوې بخبرې ځای سرچینې چې نوی وخت نومو غږ خپور شي د ازادي راډیو سره په خبرو کې په شمالی وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو د برید پخلی وکړ، خو د وژل شو تر هغه د هویت او شمیر په اړه څه ونه ویل. دا پروان 2014 میلادي کال کې د شمالی وزیرستان پر قبایلي سیمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لومړی برید دی. تر دې مخکې د الوتکو په 2015 میلادي کال کې هم پر دې سیمه ګڼ بریدونه کړي وو چې لسګونو وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اړولې وه. که څه هم امنیتي چارواکو لا تر دې دمه په دغه برید کې د وژل شو وسلوالو په اړه څه نه دي ویلي، خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه بیا ادعا کوي چې د بی پیلوټ الوتکو په دغه برید کې د تحریک طالبان پاکستان یو جګپوړی قومندان هم وژل شوی دی. پوز ادعا کوي چې د ضربې ضد په نامه په دغه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیل دا وروسته سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواک او ځایي سرچینو لا تر اوسه د پوځ د ادعاو پخلی نه دی کړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په پولیو ناروغۍ د کابو موندلو هلې ډلې روانې دي، په قبایلي سیمو کې د صحت د محکمې چارواکي دعوه کوي چې په هغو سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې امنیتي وضع ښه شوې او د پولیو یا ګوزن ناروغانو کې کمی راغلی دی. چارواکي هیله لري چې د پولیو ناروغۍ کمپاین به په هغو سیمو کې زر تر زره شروع کړي چې رسایي ورته ممکن نه وي. نور تفصیل ملیحا امیرزاده راکوي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې تر پوځي عملیاتو پس د غلطه په پولیو ناروغي کې واضحه کمی راغلې ده. د قبایلي سیمو لپاره د پولیو خلاف د کنټرول روم یو چارواکي او د فاټه د صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر اختیار وایي چې په 2015 کال کې په قبایلي سیمو کې د پولیو کیسونه 90% کم شوي دي.
2014 کے فاٹا کی ٹوٹل پولیو کی سنا 170 ہے. 2015 کے میں صرف 16 کی سنا پورا پاٹا ہے. یہ تقریباً 91% کی سنا کم شی 2015 اینڈ کی. 2014 کے ان ایکسیسیبل پاپولیشن 3 لاکھ ٹارگیٹ پاپولیشن اور 2015 اینڈ کی 16,000
ڈاکٹر اختیار وائی د پولیو خلاف د هلو زلو په وړاندې مهم خنډ قبایلی سیمو ته مکمل رسائی و چې هغه مسله اوس تر ډیره حده کمه شوې ده. دی وائی هیله مند دي چې په ځینو پاتې سیمو کې له خپل کمپین سره روان کال په قبایلی سیمو کې یو ماشوم هم د پولیو ناروغي ښکار نشي. د فاټ سیکریټریټ ویان فضل الله وایي چې د پولیټیکل انتظامیه او د امنیتی ځواکونو اوس هم دا پوره کوشش دی چې په قبایلي سیمو کې چرته ماشومان د پولیو ضد څاڅکونه بې برخه دي، هلته دې د پولیو خلاف ټیمونه لاړ شي.
قبایلی علاقوں پر امن امان صورت حال سے گموں کے کافی حد پورے بہتری راغلے دا نیشنل ایکشن پلان اور آپریشن کر دیا جب نپت کتا سو گری نو قبائلی سیمو چکم نپولیو حال لے پاگ کے دیر کافی حد پورے بدلن راغلے دے لوگوں تک ادا سے علاقی شتہ دے چہل تکی زمونگا دا پولیو ٹیمونا ندی را چی دلی خو زمونگا دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن چی دے دا غی پورا پورا دا کوشش دے چی آغا علاقو تا غی یورا چی اول تکی دا والدین سرا آغی سرا ملاو شی او چی کم کم زی کی دا پولیو کتری یا راب سی دی یا زمونگ ٹیمونا برسی دا غا ماشومان تا کتری ورکی.
دا ڈاکٹر اختیار پا خبره دا جنوری نواخلہ تر مئی میاش پوری هر میاش دا گوزن خلاف دا دوی کم کمپین چلیږي چې روان کال لپاره په دغه موده کې د دوی هدف 1 میلیون ماشومانو ته رسیدل دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده او د ختمولو لپاره هلې ځلې روانې دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د باختر ستوري خبرونه ما ده. دې خبرونه پر وستاینې مې کې اوري اوس پښتونخوا کې یو نیمه بجا کېدونکې ده. د انیس اجمل الله د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چا ته بم د دې اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره د بل کوم هیواد پر سینه ترګرۍ لپاره وکاروي. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګه په خپل شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته څرګندونې تېر ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. په دغه موقع د جان کیری وینا چې باید پاکستان او هند سیمې د ثبات لپاره خپل منځي مذاکرات جاري وساتي. د سعودي عرب د دفاع وزیر نن د پاکستان په دوره دی. د مشال ریډیو خبریال وايي شهزاده محمد بن سلمان به له خپل پاکستاني سیار خواجه محمد آصف او نورو چارواکو سره ویني او په مختلفو چارو باندې سره خبرې کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک وايي چې مرکزی حکومت د کاشر گوادر اقتصادي راهداري منصوبه په ګډون د پرمختیا په مختلفو کارونو کې خیبر پښتونخوا خپل حقونه نه ورکوي. پرون په بنګال کې پرویز خټک له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان اقتصادي کوریډور په حق لا ټول ګوندونه ورته. افغان چارواکو ویلي د پاکستان بدوی ته د اغو وسلوالو طالبانو فهرست ورکړي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې له کابل سره په خبرو کولو کې دلچسپي لري. چارواکي وایي چې سبا له به په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین استازي د افغانستان د سولې په موضوع غونډه کوي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ کې د خلیج همکاري شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. دا هیوادونه اوس څرګندلي دي چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې. فعالان وایي چې په شام کې د القاعده وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکې یوې ډلې تر کنټرول لاندې په بندیخانه روس هوایي بریدونه کړي دي چې پکې نږدې 60 تنه وژل شوي دي. او د شام د بشري او د شام د بهرنیو چارو وزیر وایي د شام حکومت د روانې میاشتې په پای کې د جنوا په کېدونکې غونډه کې ګډون ته تیار دی، خو په دغه غونډه کې د برخه اخیستونکو مخالفه ډلو فهرست لیدل غواړي.
انیس اجمل واچې د خبرونو لنډی ځای ته وړاندې کول. اوس د پاکستان د خبرو شو ځینو ورځپاڼو اداریو ته احمد الله کتنه کړې. راځي چې دا اور
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې تیر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي او فوزي مشورولۍ یو غونډه وشوه چې پکې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د هند سره د مرستو فیصله وکړی شو. او په غونډه کې هند ته دا هم وویل شو چې د پټانکوټ پیښې سره د پاکستان هیڅ تعلق نشته، او نه په دې پیښه کې د ککړو ملزمانو په څه ډول هم د پاکستان سره څه تعلق او یا رابطې وې. ورځپاڼه لیکي چې د تیرو څو میاشتو دوران په مختلفو نړیوالو فورمونو کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندر مودی ترمنځ ملاقاتونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې د خبرو اترو د لارې په حل کولو اتفاق کړی وو، او د نریندر مودی د لاهور غیر سرکاري دورې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ ماحول نور هم ښه شو. او د پاکستان او هند اولس په سیمه کې د امن لپاره کړی شوي کوششونه تر ډیره حده خوشاله هم وو. خو دې دوران په هند کې د پټان کوټ پیښې د دواړو ملکونو ترمنځ یو وار بیا ماحول خراب کړو. ورسپانه لیکي چې کله هم د دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد سازۍ لپاره ګامونه پورته کړی شي، نو دا قسمه پیښې رامخته کېدو له وجې دغه عمل ته نقصان ورسي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پټانکوټ پیښه کې تر دې دمه څومره هم کسان نیولې شوي دي، نو هغه ټول ځایي خلک دي او په هغوی کې هیڅ چا هم د پاکستان سره د څه تعلق اعتراف نه دی کړی. نو پاکستان حکومت له پکار دي چې دباو دې نه برداشت کوي، او که هند څه قسمه ثبوتونه ورکړي نو مرستې دې ورسره وکړي. وحدت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په لومړی صف کې دی او افغانستان موثر هوایی ځواک ته اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان ته د اوږدې مودې د جنگونو، تشدد او توندلاریتوب پیښو له وجې ډېر نقصان رسېدلی دی او په داسې حال کې چې د افغانستان فوج په خپلو خپو ادرېدو کوشش کوي. په کال 2014 کې افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ کې د ناټو ځواکونو په افغانستان کې په یو اړخیزه توګه د جګړې پای ته د رسولو د اعلان څخه وروسته د هیواد ټولې امنیتي ذمهواری د افغان عسکرو په اوږو پرېوتې دي. ورځپاڼه لیکي چې اشرف غنی د امریکا څخه د فوزي مرستو په اړه کومه غوښتنه کړې هغه بیخي پر ځای او مناسبه ده. په کار ده چې د اوږدې جګړې څخه وروسته امریکا افغانستان یوازې پرې نږدي تر څو افغان ځواکونه په کوټلې توګه د دفاع کولو جوګه شي او افغانستان یو پرامن هیواد جوړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي په پاکستان کې چارواکي وایي د سعودي په مشرۍ اتحادیه کې د پاکستان د شاملېدلو مقصد د ایران پر ضد نه دی. بلخوا د اکانومست مجله لیکي په افغانستان کې د غیر موثره حکومت او د امن د بهیر لپاره تیر کال د ډیپلوماتیکي هڅو د ناکامه کېدو په ګډون ځینې داسې نورې خبرې دي چې ورسره په افغانستان کې تشدد زیات شوی دی. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره انیسا اجمل وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي 13 میاشت پاکستان ویلي و چې د سعودي عرب لخوا اعلان شوي د سنی هیوادونو په اتحادیه کې شامل شوي دي، خو بیا ځینو پاکستاني چارواکو ویل چې د دغه اتحادیه په دې کې د پاکستان د رول په اړه لا معلومات نه لري. سعودي عرب وایي چې د سنی هیوادونو دغه اتحادیه له ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې ده. روسپانه لیکي د پاکستاني چارواکو په حواله د ترهګرۍ ضد اتحادي هیوادونو په ډله کې د اسلام آباد شاملېدلو مطلب دا نه دی چې ګنې دوی د سعودي په مشرۍ اتحاد کې د ایران پر ضد شامل شوي دي. په پاکستان کې سنی مسله کا په اکثریت کې دی او بیا د یوې اندازې تر مخه په دغه هیواد کې شاوخوا 40% آبادی د شیاګانو ده، چې دا شان پاکستان تر ایران وروسته د شیا اقلیتونو د زیاتې آبادی په حوالی سره دویم هیواد جوړیږي. په پاکستان کې تر لسیزو پورې فرقایز تشدد شوی دی چې د کارپوهانو په خبره دغه فرقایز تشدد ته د سعودي او ایران ملاتړ ترلاسه و. په دې تشدد کې تر ټولو زیات شیاګان متاثره شوي دي. مکالل کې پاکستانی چارواکي دا نه غواړي چې هواد یې په بشپړه توګه د فرقایزن خطو ښکار شي او ورته زیان ورسیږي، او د سیاسي ګوندونو ترمنځ هم داسې اتفاقي رایه شته چې باید هواد یې د چا طرفداري ونه کړي. مکالل کې پاکستان دا مهال په خپل هواد کې د پیدا شوو وسلوالو خلاف جګړه کوي او دغسې د خپل روایتي دښمن هند سره په پوله هم د خپلو سرتیرو ساتل پر ځای ساتي. بلخوا د اکانومست مجلې کې په افغانستان کې د جګړې د مخ په زیاتېدونکي زور اغېستو سره 3,52,000 افغان پوځیان او پولیس مخامخ دي. تیر کال د دې هیواد افغان ځواکونو ته په زیان رسیدو کې د 2014 کال پرتله 38% زیاتوالی راغلی دی. په 2015 کال کې شاوخوا 16,000 کسانو ته مرګ ژوبلا اوختي به چې پکې تقریبا 2,000 کسان وژل شوي دي، او بیا داسې باور هم کېږي چې شاوخوا 5,500 عام وګړي وژل شوي دي. دغسې تیر کال د وسلوالو په مرګ ژوبله کې هم اضافه شوې ده، او باور کېږي چې دا مهال د 30,000 نه تر 40,000 پورې وسلوال طالبان په جګړه کې بوخت دي. مکالل کې په افغانستان کې د تشدد د زیاتېدو وجې په کابل کې د غیر موثره حکومت د امن بهیر لپاره تیر کال د ډیپلوماتیکي هڅو ناکامي، د طالبانو ترمنځ تقسیم او د افغانستان لپاره د امریکا د اوږدې مودې په ستراتیژۍ کې کموختې. مکاله بیا د افغانستان د ملي یووالي حکومت د کارکردګۍ په اړه لیکي چې ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په امنیتي معاملو کې د مغربي ملاتړ هرکلی وکړ، او دغسې بیا په هیواد کې د درغلۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړ. خو د مکالې په خبره بیا د مخالف پلویانو د نسلي ډلو ترمنځ د مهمو حکومتي څوکو په معاملو کې بریالي نشول، اوس هم د دفاع وزیر یو مستقله څوکې خالی پرته ده. مکالې کې د افغانستان په حکومت کې تقسیم لاغې وروسته په کتو راغی چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د خبرو لپاره هڅې پیل کړې. مجلل کې اوس هم زیاتره افغانان دا فکر کوي چې پاکستان د افغانستان د نارامه او بې ثباته کول لپاره یو ځواک دی. مکالل کې افغان ولسمشر اشرف غنی غوښتل چې پاکستان د خبرو میز ته د راوستلو لپاره طالبان وهڅوي چې دا شان سولې او اقتصادي جوړښت ته لاره هواره شي. مجلل کې خو چې کله افغان ولسمشر ته په دسمبر کې د اسلام آباد لخوا تود هرکلی وویل شو، نو د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر استعفا ورکړه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. ډیلی ټایمز ورځپاڼې پاکستان ته د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د وروستۍ دورې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د سعودي عرب لخوا یو شیعه ملا ته د پانسۍ ورکول وروسته له ریاض او تهران ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي دي. پاکستان هر ممکن کوشش کوي چې غیر جانبدار پاتې شي چې دا ډول له یوې فرقه ورانه شخړې نه ډډه وکړي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ خلاف په څلور دیرشو هیوادونو جوړ ائتلاف کې د تربیت صلاحیت زیاتولو او د یاغیتوب خلاف تحسن ملاتړ کولو پورې برخه اخلي. د مقالې مهم ټکی ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ڈیلی ٹائمز رسپانہ لکھی د سعودی عرب بہرانو چارو وزیر د اسلام آباد دورہ د پاکستان انتظامی چارواکو کامیاب بللی. رسپانہ لکھی دا خبر باید ہیر نکڑل شی چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت له سعودی عرب سره نږدې تعلقات لري. خو د دې باوجود په اسلام آباد کې دومره جرأت وو چې په یمن کې د حوثی یاغیانو خلاف د سعودی عرب په مشرۍ کاروایی کې له برخې اخستو انکار وکړ. رسپانہ لکھی پکار دا د حکومت د دغه ګام ستاینه وشي ځکه چې د نږدې ملګری هیواد د خوشاله ساتلو پر ځای د هیواد مفاد مخې ته کېښودلو. دغه شان د سعودي عرب لخوا د یو شیعه مولا نمر النمر ته د پانسي سزا ورکولو په سر د دغه هیواد او ایران ترمنځ پر پیدا شوي کړکېچ کې هم اسلام آباد د یوې فرقوارانه جګړې نه د ځان بچ ساتلو لپاره د غیر جانبدار پاتې کېدو هر ممکن کوشش کوي. نو ځکه د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر د دورې په موقع ورته پاکستان نرمې خبرې وکړې چې د سیمه ییزې خودمختاري او سالمیت په وړاندې د ګواښ په صورت کې به ورسره اوږه په اوږه ولاړ وي. ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د څلور دیرشو هیوادونو ائتلاف پاړه د پاکستان تحفظاتو ته په کتلو سره عادل الجبیر اسلام آباد ته وړاندیز کړی دی چې تر خپل استعداد پورې دې پکې شامل شي. پاکستان ژمنه کړې ده چې د تربیت صلاحیت زیاتولو او د یاغیتوب خلاف ملاتړ کوي. ورځپاڼه لیکي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د دورې پس اعلان شوی چې د پاچا زوی محمد بن سلمان چې مرستیال ولی عہد او د دفاع وزیر دی هم پاکستان ته ځي. محمد بن سلمان اکونومیسټ مجلې سره په مرکه کې ویلي دي چې له ایران سره روان بحران به په جنگ کې بدلولو ته نه پرېږدي. ورځپاڼه لیکي دا له یو لحاظ سره د تیلو بازار ته هم یو پیغام دی چې شخړه به حل شي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي له ایران سره سفارتي تعلقات لاغ وروسته پرېکړل چې د شیا مولا د پانسۍ پر ضد ایرانیان په تهران کې د سعودي سفارتخانې ته ورننوتل او اور یې ورته ولګو. ورځپاڼه لیکي کېدی شي د سعودي عرب ملګري هیواد امریکا او ملګري ملتونه به هم له ریاض نه غواړي چې د ایران په اړه خپله رویه نرمه کړي. ورځپاڼه لیکي د دغه شخړې اثرات په شام کې د سولې ته ترلاسه کولو هڅو باندې پرېوتې شي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د ائتلاف کوششونه روان دي. په عین حال کې د پاکستان د الکترونیک میډیا د نظم ادارې د توازن ساتلو کوشش کړی دی چې له تهران او ریاض سره د اسلام آباد د تعلقاتو یو شان پاتې کېدو په مقصد یې رسنو ته له تحمل نه د کار اخیستلو ویلي دي. نوی خبرونه هارون باچا غړې ډېر سر لمشال رادیو
اوزن کو تاسو مشال رادیو ته وګی. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په ټولو جنوبي آسیایي هیوادونو کې په پولیسو او نورو قانون نافذونکو ادارو کې د ښځو شمېره ډېره کمه ده او باید دې اړخ ته پام وشي. ښځو پولیسو لا روزنه ورکړل شي او د دوی لا د سړو سره سره یو شان سهولتونه ورکړل شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
ایکسپریس ټریبیون لیکي په ټوله نړۍ کې ډېرې کمې ښځې په پولیسو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه د 2011 کال په خپل یو رپورټ کې وایي په جنوبي ایشیا کې یوازې 15% ښځې په پولیسو کې دي او په ټوله نړۍ کې د پولیسو د ادارو 9% د ښځو ده. په سکندنیوین هیوادونو چې ډېر پرمختللي دي په پولیسو کې 30% ښځې کار کوي. ځینو نړیوالو ادارو په 2015 کال کې پر دې کار پیل کړ چې څنګه په جنوبي ایشیایي هیوادونو کې د پولیسو په ادارو کې د ښځو رول زیات او خکري. په جنوبي ایشیایي هیوادونو کې په قانون نافذونکو ادارو کې د ښځو رول ډېر کم دی. په بنگلاديش کې دغه شمېره 4.63، په هند کې 6.11، په مالدیب کې 0.4، او په پاکستان کې بیا تر ټولو کمه 0.94% ښځې د پولیسو په محکمه کې کار کوي. د جنوبي ایشیایي هیوادونو په اساسي آئین کې دا لیکل شوی دي چې باید ښځو او د سړو په کار کې سفارت ونه کړل شي او نه د جنس په بنیاد څخه امتیاز وشي. او که چیرې د پولیسو په محکمه او نورو قانون نافذونکو ادارو کې د ښځو رول زیات شي نو د جیلونو او تاڼو کم سخت کلچر چې جوړ شوی هغه یو حد پورې نرم کېدای شي او په جیلونو او نورو بندیخانو کې د غیر انساني رویو په ختمولو کې هم مرسته کولی شي. ورځپاڼه لیکي یوازې د ښځو په پولیسو کې اخیستل نه دي، باید دوی ته پوره روزنه ورکړل شي، د خپل کار د اهمیت نه خبر شي او دا چې لکه د نورو هیوادونو دوی هم پوره سهولتونه ولري. په بنگلاديش کې سباندې 1,05,000 پولیس کار کوي. په دغه کې 6,853 خزي کار کوي. په دغه هیواد کې د خزو پولیسو لپاره 10% کوټه مختص شوې ده. په پاکستان کې په 1,05,909 پولیسو کې یوازې 1,40,000 خزي پولیس کار کوي. په پاکستان کې په ایف آئی اے کې 9.8% خزي کار کوي. په موټر وے پولیسو کې بیا 3.10% خزي دي. دا شان په گلگت بلدستان کې 3.01%، په پنجاب کې 1.2%، په خیبر پختونخوا کې 0.52%، په سند صوبه کې 0.61%، په بلوچستان کې 0.33% خزي په پولیسو کې دي، او په اسلام آباد کې دغه شمیره 1.55% ده. ایکسپریس ټریبیون لیکي باید د ښځو په بړتی کولو کې خاص پام وشي، او په پولیسو او نورو قانون نافذونکو ادارو کې نه یوازې د دوی شمیره زیاته کړل شي، بلکې د دوی ښې روزنې او سهولتونو اړخ ته هم پام وشي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د ونیزې کلتوري او ادبي خپرونې د باختر ستوري. د نن د باختر ستوري کې لیکوال او خبریال باز محمد عابد تاسو له د پښتو د روماني داستانونو او د شانواز باکر چې ښه لیکوال او شاعر دی هغه سره مرکه، او د نوید شینواري په غږ یو څو سندرې راوړي دي. نو راځئ چې واورو د باختر ستوري.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو د روماني منظومو داستانونو په اړه ریپورت ولرو. بیا به له ځوان شاعر شانواز باقر سره د هغه په شاعرۍ لنډه شان مرکه ولرو، او په اخره کې به د نوید شینواري په غږ کې یو غزل ته تم شو. د پښتو منظوم داستانونه چې د یوې سپیسلي کلیوالي مینې ترجمانی کوي، اکثره یې علي حیدر جوشی منظومی کړي، او له وخت سره سم محلي سندرغاړو ویلي چې اوس یې محدودې نمونې له ځنو باذوقو اورېدونکو سره د ټیپ د کیسټو په بڼه شته دی. که څه هم یو شمېر دغو کیسو باندې د پښتو فلمونه جوړ شوي، خو اوس نه هغه فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي، او نه هم دغو کیسو ته لکه یوسف خان شیربانو، ادم خان درخانی، تاج محمد او نمرو، مومن خان شیرینی، پتی خان او رابیا او داسې نورو ته سیړونکو پام نه دی وراړولې. د دغه کیسو په اهمیت او ماهیت مو لسو تنو لیکوالو سره په دغه ریپورت کې خبري کړي دي. د پتی خان او رابی د مینې دا پرده کلونه پخوا مرحوم استاد منور په یو کلیوالي مجلس کې ویلي چې اوس له محدودو کسانو سره هغوی چې لا هم د ټیکنالوژۍ په دې زرین دور کې ټیپونه په کورونو کې ساتلي وي او د پاخه عمر خاوندان وي، په ډیر شوق او ذوق اوري، خو نوی کول به د دې ارزښتناکو روماني کیسو نه ناخبره دی. لیکوال او کره کتونکی مصطفی سالک وایي چې دغه منظومی رومانی کیسی نه یوازې دا چې د پښتنو د جمالیاتي ذوق ترجمانی کوي، بلکې د پښتنو د مینې روانشناسي هم د اوریدونکو او لوستونکو مخې ته ږدي.
دغه داستانونه چې دی رومانی د پښتو لکه یوسف خان او شیربانو، ادم خان او درخانی، تاج محمد او نمرو، دا ډیر ارزښتمن آثار دي. په دې معنا باندې ارزښتمن آثار دي چې په دې کې خو یو د پښتنو د جمالیاتو ذوق معلومیږي چې پښتانه ښکلا ته څه وي، څه ورته ښکلي دي، په څه باندې زړه بیلي، نو دا څیز په دې کې ښکاره او روښانه دی. بل دا چې هر قوم خپله د مینې بیله روانشناسي لري، نو په دغو داستانونو کې زموږ د پښتنو د مینې روانشناسي پټه ده. که څوک د پښتنو د مینې په روانشناسۍ او د جمالیاتو په ذوق باندې کار کوي، نو دغه داستانونه ورته ډیر ارزښتمن دي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان نصرت وایي چې د پښتنو په دې ولسی داستانونو کې که یو لور ته د یوې سپېڅلې مینې انځور نغښتی، بل لور ته پکې هر مین د یو قهرمان او اتل بڼه هم غوره کړې ده.
یو چا باندې چې کله د غره د سوري کولو شرط د ده د مینې په بدل کې ښودل کېږي، هغه که چیرې اتل نه وي اصلا دا شرط نه شي منلی. دا ډول مومن خان او شیرنی چې داسې د ده مینه داسې مشروطه کېږي چې ده ته د خامار په شرط کې ورکول کېږي. په هغه صورت کې چې د دوو میونو د میړانې خبره کېږي، د دوو میونو د مینې د تقدس او د سپېڅلتیا خبرې کېږي. یعنې په عین وخت کې موږ ته د اتلولۍ دوه سمبولونه هم دي او د مینې دوه سمبولونه هم د هر یو پاتې کېږي. که یوسف خان او شیربانو دي، که هغه مومن خان او شیرنۍ دي، که هغه فرهاد او شیرنۍ دي. نور
مصطفی سالک به وایي چې دغه منظومه کیسې په ډېرې عامیانه شاعرۍ لیکل شوي او خلکو به د کیسې د تلوسې لپاره اورېدلې. دی وایي که اوس هم شاعران راولاړ شي او همدغه کیسې په تغزلي بڼه ولیکي، د دغه داستانونو خوند او رنګ به یو په دوه کړي.
دا داستانونه لیکل شوي دي ولسی شاعرانو تر ډیره لیکلي دي. یعنې کم زور چې دی هغه په قصه کې دی، په داستان کې دی، خلک د قصې او د داستان نه خوند اخلي. که هغه په نثر هم لیکل شوی وي، دغه خوند به ترې اخیستل شوی وي. له بده مرغه خو شاعرانو ورته مخه نه ده کړې. اوس که په فارسي کې وګورو، یوسف زلیخا، شیرین فرهاد مثلا د نظامي غوندې لوی لوی شاعرانو منظومې کړي دي او په هغې کې د شاعرۍ ډېرې کولی بیل گلی دل کیگی. مونږ چې په پیښور کې وو، د واړه بهیر ملګری زمون 15 شاعران چې په هغه وخت کې ما یو وړاندیز کړی وو چې راځي شاعری خو مونږ او تاسو کو، دغه زمونږ فولکلوري داستانونه چې دي دغه د سره ولیکو. انې د شاعری خکولام پکې او د داستان خکولام پکې. او زه وسم په دې باور ما چې یو اکاډمي یو ادارې او خو خو شاعران ته دا پروژې ورکړي چې دغه داستانونه چې دي د پښتو دا بیا ولیکي، چې هم کیسه خکولي وي، هم شاعری خکولي وي، چې تر ډیره پای یو خلک ډیر خوند واخلي.
لنن څخه کابو سلویخ کاله پخوا د پښتنو په هر دیره او هر کور کې دا منظومې کیسې نر او ښځو په ډیر شوق اورېدلې، او کله به چې په ودونو او محفلونو کې محلي سندرغاړو سندرې ویلې، نو یو نیم کس به په سندرغاړو د پتی خان او رابعې د داستان د پردې د غږولو غږ هم کاوه. اختر ستوری گرانو مینوالو، شنواز باقر چې ځوان شاعر دی، د خیبر پختونخوا په کوهاټ سیمه کې را لوی شوی او هملته یې تر لسم ټولګي پورې په اردو ژبه زده کړې هم کړې دي. سره له دې چې نوموړی اوس هم له خپلې کورنۍ سره په کوهاټ کې اوسیږي، خو اکثر وخت د افغانستان په نورو ولایتونو کې په فرهنګي یارانو ګرځي او خپله شاعرانه تنده خړوبوي. تیره اونۍ نوموړی ننګرهار ته راغلی و او د هغه په شاعرۍ مو ورسره لنډه شان مرکه کړي. تاسې اورېدو ته رابولم. باقر صاحب، اوس زما په وړاندې په جلال آباد کې په همدغه سې د فرهنګي یارانو په منځ کې ناست دی، او د ده مخې ته لومبی دا سوال ږدو چې اوسېږي هلته خو لیدل کېږي دلته، د ده وجه څه ده؟
زما اصل وطن او هیواد ګران افغانستان دی، او زه د همدې ځای یم. او هلته د هجرت له کبله هلته اوسېدلی و، په دغه کبله چې زه کله کله دغه خپل هیواد ته راځم او د دې خوږه فضا په ځان اخلم.
بکر صاحب، دلته چې کله د خپل وطن ته راغلی او خپلو هغه نه لیدلو شاعرانو ملګرو سره دې لیدلی دي چې تا سره په ټولنیزه میډیا فیسبوک کې مخ په مخ دي او ستا شاعري ګوري، هغوی سره چې ته په ړومبي ځل دلته ګوري، دا هغوی احساس څنګه وي او ستا احساس څنګه وي؟
عابد صاحب، مینه چې چا کې وي نو اتمن هغې سره به څوک ناسته پاسته خلک ډېره لري. نو ماشاءالله زما داسې ملګري دي ټول شاعران فرنګیان ملګري چې هغوی د مینې نه ډک دي او ښه احساس لري. په همدغه وجه چې زه هم ځان ته راکشف کړی یم او چې دلته راشم نو اتمن له دوی سره ناسته پاسته لرم. نو په دغه کبله چې زما دوی سره ډېره زیاته نږدې اړیکه ده.
نو د دغه مینوالو یا دوستانو چې تا سره ملګری کیږي، د دوی مینه ستا تخیل ته، ستا تفکر ته او ستا شاعرۍ ته خواږه در کوي که نه؟
او تخلیکار هنرمند نو چې غ خپل تخلیق ایجادی او کیا نو یقی چې دغه مینوال لري خلک خوخی دغه نور هم پغه کې خوځښت زیاتیږي دغه فساد کې کشمکش زیاتیږي نو پمدغه قبل چې زما شعر یو سملګری خوخی او ماته مینا راکې داد راکې زه غواړم چې نور پرمختګ هم وکړم
دې کې خوشک نشته دی چې تخلا زلمی پرمختګ بکې او زموږ هم در سره امیدونه تړلې دي اوس ک راشو ستاسي تعلیم ته تاسو چیرته زده کړی کړی دي افغانې نصاب مو لوسته او کنا د کوزی پختونخوا نصاب مو لوسته په دراته لګویا
ما زده کړی تر لسم پوری کړی نو د سر ستونزو له کبله ما ونه کړی شی نو ونه کړی شو چې مخته تعلیم وکړم او ما دغې چې د کوزی پختونخوا زده کړی یعنی تعلیم کړی دی
نو تاسو اردو ادب مطالعه کړی
او اردو حتمون چې یو کتاب سره ستا اړیکه یو هغه ټول د اردو حتمن نو ما بلوست
دا راته وایي چې په اردو شاعرانو کې کدی لوستی د چا شاعری دی خوښه ده
زما ډیر زیات شعر چې خوښیږي اردو کې د جون ایلیا شعر مې خوښیږي د جون ایلیا
جون ایلیا دا هندوستانی دی
او دا هندوستانی دی جون ایلیا
که اوس بیرته ستاسو شاعرۍ ته راشو نو تاسو یعنی ځوانو شاعرانو په خپلو امزولو کې تاسو خلک د یو نوی ترکیب لرونکي او د نوی خیال لرونکي شاعر غنی دغه ترکیبونه چې ته جوړی دا د فکر ضرورت یو کنا د ست خپل شيري صلاحيت
عبد صاحب دا ستاسو مينه د چې وخت په خسته سکون دي مشران ماته مينه راکړي خو بیا هم مچ کله هم شعر پیل کړي او ما چې شعر لیکنو ما ته فکر کاوه چې یو انسان چې په خيخه کې خپل ځان ته ګوري نو د خور د خپل سیرو وخي نو اتمن زب هم د نور خلکو نه مختلف يم زما په ذات کې بدسي نور کشمکش زما په ذات کې به نور ناري نو باید زه د خپل ذات ترجماني وکړم په دغه کابله ما یو خپل لار انتخاب کړی دا او د قصيونی سيزونو په شعر کې راوړم
نو کوس د مشال رادیو اوریدونکو ته د سې د سو غزلو دو دو بیتونه چې همدغه سې نوی خیال وی او نوی ترکیبونه پکې استعمال شوی وی او وړاندې کینو
تور شپوا اوازونه را پسیو په کوټه کې دیوالونه را پسیو ما صادر دومره په شړک را اوچت کړي چې تر کور کاغذونه را پسیو تا چې را یاد نکړم په سترګو کې وبنه راځي زما لاسونه چې خالی وي نو واړه ناراضي داسې باران دې چې وریږي زمکه نه لمدیږي داسې باران دې چې وریږي زمکه نه لمدیږي داسې سړی دې چې په زړه راضي په خپل ناراضي
ډیر ښه یعنی دیوالونه را پسې دي دا واقعا نوې خیالم دې او ډیر ښه ځای شوی دې کنه یعنی یو جامد شی تاسو په حرکت راوسته دي اومدغه زما په خیال شیریت دي او بلدا چی باران دي او زمکنه لمدیږي دوا کو چی ستا شاعری اومدا ستان دی او داسې وخت راشي چې مونږ شانواز باقر د اثر شاعر وګڼل شي
پور ودان منه
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د نوید شینواری په غږ کې د ځوان شاعر عالمگیر شاه سالک غزل
خبر نه وي خو بیا هم خبر نه ختمې دي مونږه تمام شپه خوړې ګورګورې نه ختمې دي څومره ذهنونه وجودونه په کریز مریض شو څومره ذهنونه وجودونه په کریز مریض شو زموږ په کور کې د ژړا سندرې نه ختمې دي دا به د ټال دا د ګذر دا د چندرو ملګری دا می د ټال دا د ګذر دا د چندرو ملګری هغه لګیا و دا هغه ملګری نه ختمې دي چا ور لخې ماتې کړې چا ترې نظر ویستې چا ور لخې ماتې کړې چا ترې نظر ویستې خو دومره دا د لر او بر کونتر نه ختمې دي سالکا زپره لګې دم په خپل سر وګورا سالکا زپره لګې دم په خپل سر وګورا خو پلاسو کې د ارمان ډبرې نه ختمې دي
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړی خاط او آباد وسی